ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1400 یوم هجري لمریز کال د تللې میاشتې درویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابره ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او لکه بي پولي ډاکټرانو نړیوال ماسه اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پرې وروختون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څړنو پر نتیجه کې څرګنده شو چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې پیښې په اړه د حقیقت موندل خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او افغانستان دولتونو موافقې ته انتظار کوي. د غرض افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې ته مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزیر تیر ورځ دې ته اشاره وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړې وې. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اتومي تړون تصویب کړ. سپینې ماڼۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمتري میدویدف یې په سوریه کې د پوځي همکارۍ په اړه د خبرو لپاره متحدو ایالتونو ته استاو رد کړ او هغه یې د ورختای نښه وبلله. د امریکا دفاع وزیر تیر ورځ دې ته اشاره وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. د اوسنی پلان له مخې امریکا باید خپل پاتې شاوخوا لزر پوځیان د راتلونکي کال تر اخره له افغانستان وباسي او محدود شمیر سرتیري د خپل سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي. خو اشتن کارتر تیر ورځ په واشنگټن کې یو پوځي کانفرنس ته وویل پکار ده چې د 2014 میلادي کال او تر هغه وروسته لپاره له شرایطو سره سم امریکا خپل پلان چمتو کړي. که هم داسې نه ښکاري چې امریکا به ډېر پوځیان په افغانستان کې پرېږدي، خو اشتن کارتر تېره اونۍ څرګنده کړه چې د ناتو یو شمېر دفاع وزیرانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د پوځیانو د ایستلو اوسنی پلان ممکن دی چې بدل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي مډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې ځانوژونکي حملې تخریب کړې وې. سپینې ماڼۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې اوباما دغه د ویاړ مډال تورن فلورینت ګروبرګ ته د نومبر په 12 ورکوي. دغه مډال په دې خاطر ورکول کېږي چې د 2012 میلادي کال په اګست میاشت کې د کونړ په مرکز اسد آباد کې ځانوژونکي په نښه کړي وو او د ډیرو وژنو د مخنیوي لپاره د هغوی پلان شن کړی وو. د ګروبرګ د اقداماتو په نتیجه کې دغه ځانوژونکو له وخته مخکې ځانونه والوزول. د هغه د جزوتام څلور امریکایانې ووژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. دو دېرش کلن ګروبرګ په خپله هم څو ځایه ټپي شوی وو چې د روغتیایي دلایلو له امله په تېره جولای میاشت کې تقاعد شو. هغه لسم ژوندی پوځي دی چې د عراق او افغانستان په جګړو کې د ویال دغه مډالونه ورته ورکول کیږي. وو نورو پوځیانو ته دغه مډالونه له مرګ وروسته ورکول شوی دی. د بی پول ډاکټرانو نړیواله ماسته وایي د وروستیو څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر یوه روغتون په بمباري کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. مخکې د 22 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي وو. د دې روغتون 9 ناروغان لا هم ترې تم دي. په دې ترڅ کې د حقیقت موندنې یو خپلواک کمیسیون ګمارل شوی دی او وایي چې د تحقیقاتو لپاره چمتو دي. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان وویل دې کمیسیون د خپل کار د پیلېدو لپاره د افغانستان او امریکا حکومتونو ته خپل وړاندیز استولی دی. د بې پولو ډاکترانو د دې کمیسیون چمتووالی استایلی دی. د ګډو ګټو د همکاري سازمان وایي تر ټولو ستر ګواښ دوی ته اوس له افغانستان نه متوجه دی. دې سازمان تېره ورځ په موسکو کې غونډه لرله. تر غونډې وروسته یې په یوې اعلامیه کې دغه ګواښونه جدي وبلل. په غونډه کې له افغانستانه د دوی هیوادو ته د نشي موادو د قاچاق پر زیاتوالي او له افغانستانه منځنۍ آسیا ته د افراطي ډلو نفوس ته اندېښنه ښکاره شوه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 50 اورونو یوه ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوټک چې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې دی ازادي راډیو ته وویل چې کرکټ بورډ یو شمېر نویو ځوانانو ته چانس ورکړی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر نویو ځوانانو ته چانس ورکړی دی، لکه فرید ملک شو او همداشان فاطمه شاهدي مجید دران. او هیر دې وی چې د ملي ځل لپاره بچی د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړی لوبیږي، هغه رشید ارمان دی.
د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د اکتوبر تر 23 پورې 15 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. زیمبابوې د نړۍ په هغو لسو لوبډلو کې یوه ده چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. دغه شورا یوه ورځ وروسته پر دې تړون غونډه وکړه چې د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني د حکومت ملاتړ وکړ چې د جولای په 14 د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره اټومي تړون کړی دی. د ایران د نگهبان شورا د نگهبان د شورا د 12 کسیزې محافظه کار ډلې له تایید سره اوس اټومي تړون قانوني بڼه خپله کړه. نگهبان شورا د ایران د ملي امنیت عالي شورا ته واک ورکړ چې اټومي تړون تطبیق کړي، خو که چیرته نړیوالو قدرتونو له ژمنې سره سم بندیزونه لرې نه کړل یا یې نور بندیزونه ولګول، دغه شورا به دغه تړون فسخ کوي. نگهبان شورا همداراز پر حکومت غږ کړی دی چې پرې نږدې د امریکا متحدو ایالتونو او لویدیز له دې تړون څخه داسې ګټه پورته کړي چې په ایران کې نفوذ وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چوہدری نثار اعلان وکړ چې تر 14,000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم د میاشتې په ترڅ کې د فرقه ایي شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. چوہدری نثار تېره ورځ وویل چې شاوخوا 10,000 اضافي پوځیان او 6,300 دولتي ملیشه ځواکونه به د امنیت په ټینګولو کې برخه واخلي. نن په پاکستان کې د محرم لومړۍ ورځ د هر کال د محرم په میاشت کې په پاکستان کې فرقه ایي شخړې رامنځته کیږي. په پاکستان کې نږدې 40% شیعه ژوند کوي او په تېرې یوې لسیزه کې په دې هیواد کې د فرقه ایي شخړو په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمتر مدویدف یې په سوریه کې د پوځي همکاري په اړه د خبرو لپاره متحدو ایالتونو ته استاو رد کړه او هغه د ورختای نخه وبلله. له امریکا څخه د مدویدف د کتنې وړاندیز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سشنبې پورس کړی و چې سمدستي پرون د سپینې ماڼۍ د ویان جوش ارنس لخوا رد شو. واشنگټن او موسکو چې دواړه په سوریه کې هوایي عملیات مخته وړي، د دې لپاره چې د پوځونو ترمنځ تصادفي پیښې رامنځته نه شي په خپلو کې خبرې کړي دي. خو واشنگټن د پراخې همغږۍ په اړه خبرې رد کړې دي او ویلي دي چې تر هغو به دغه خبرې ونه کړي چې روسیه د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته ادامه ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړه کې د بغداد له موافقې سره سم ما مرسته کوي. لاوروف په فنلند کې تېره ورځ وویل دا ضروري ده چې له تروریزم سره په مبارزه کې د عراق د حکومت او د عراق د کردستان د سیمې ترمنځ همکاري ملاتړ وشي او په دې برخه کې روسیه د عراق په موافقې هلې ځلې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل په بغداد کې د استخباراتو په نوي مرکز کې د روسانو، عراقیانو، ایرانیانو او سوریایانو تر څنګ نور ډلې دلچسپي لري همکاري کولای شي. د عراق د پارلمان یو غړي د سشنبې په ورځ ویلي و چې د استخباراتو د همدې مرکز په مرسته پر داعش د عراق دننه بمباري کیږي.
پام وکړئ، له ازادي راډیو نه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته. کابل دا تودوخه لوړ درجه 22.12، اسمان شین. قندهار هم اسمان شین، دا تودوخه لوړ درجه 23.13 اټکل شوی. مزار شریف دا تودوخه لوړ درجه 9.13، اسمان زای زای بریز. هرات هم اسمان زای زای بریز، دا تودوخه لوړ درجه 22.18 خدل شوی. غزنی دا تودوخه لوړ درجه 23.9، اسمان شین. گردیز هم اسمان شین، دا تودوخه لوړ درجه 22.8 خدل شوی. او په پای کې بامیان دا تودوخه لوړ درجه 21.8، اسمان شین خدل شوی دی.
ازادي رادیو اوري. د بی پول ډاکټرانو نړیواله ماسې اعلان وکړ چې په کندوز کې دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په ترڅ کې څرګنده شو چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. دغه پیښې په اړه د حقیقت موندنې خپلواک کمیسیون فعال شوی او د څېړنې د پیلېدو لپاره د امریکا او د افغانستان حکومتونو موافقې ته انتظار کوي.
Now we need the agreement of the United States and Afghan government to have this investigation start.
د پانسان د ختیځو ولایتونو یو شمیر وکیلانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو د ملي امنیتي ارګانونو تر څنګ د قومي ملیشو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ.
شرف ساتل، د سر ساتل، د عزت ساتل، د مال ساتل دغه دغه ځوانان کوي چې په ملي اردو، ملي پولیسو کې دي او ملي امنیت کې دي. نور د تشدد سیاست نه کوو.
د پانسان د کرکټ د ملي ټیم چارواکي وایي چې په زیمبابوې کې د سبنې لوبې لپاره چمتووالی نیولی.
لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوګل په وړاندې افغانستان لوګل کې لوبي تر سره کړی. همدارنګه ان شاء الله د ملي لوګل په وړاندې هم زموږ لوګل پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به هم د کندوز له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې د راټولولو له یو مرستندوی سره خبرې واوري.
مونږ خو پرون دغه کیمپ لګاو، مونږ فلحال په شارینو کې یو او د دوه مورز دنو خلک خپل اخلاص کوي، په خپل اندازه باندې 400 د سړی وسوي راضي او کومک کوي.
د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ټولنې اعلان وکړ چې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي برید د څېړنو په نتیجه کې څرګنده شوه چې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. دغې نړیوالې ټولنې وویل له سیمې سره یې اړیکې ټینګ شوي او داسې ښکاري چې یو شمېر ناروغان هم انتري تم دي. په ورته وخت کې یو خپلواک کمیسیون د دغې پیښې د څېړنې لپاره جوړ شوی دی او د افغانستان او امریکا د حکومتونو موافقې ته انتظار کوي څو خپل کار هم پیل کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د بی پولی ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي په کندوز کې د امریکا د هوایي برید په ترڅ کې چې د اکتوبر په درېمه د دوی پورې روغتون یې وکړ د مړیو شمیر څلور ویشتو ته رسیدلی دی. دغه مؤسسې د چهارشنبې پر ورځ وویل له څېړنو وروسته دوی د دوو نورو ډاکټرانو د مړینې په اړه معلومات ترلاسه کړل. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې ویاند فرانس پریس اژانس ته وویل مخکې د دوی دوه ویشت کارکوونکي تری تم وو او اوس د کندوز له ښار سره د اړیکو تر ټینګېدو وروسته ورته معلومه شوه چې په دې پیښه کې دوه نور ډاکټران هم وژل شوي دي. د دې روغتون نه ناروغان لا هم ورک دي او د هغوی د موندنې لپاره هڅې روانې دي. بل لور ته یو خپلواک کمیسیون چې د دې پیښې لپاره ګمارل شوی دی وایي دوی چمتو دي چې کار پیل کړي. د دې کمیسیون په اړه د سویس د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند وویل کمیسیون د کار د پیلېدو لپاره کابل او واشنگتن ته وړاندیز کړی دی. د سویس د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د هر راز تحقیقاتو لپاره د دغو دوو هیوادو د حکومتونو موافقه پکار ده. د بی پولی ډاکټرانو د مؤسسې د اپراسیون مشر برت جینسنس ریوټرز اژانس ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د حقیقت موندنې کمیسیون خپل کار پیل کړي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون فعال شوی او د دغه وحشي برید څېړنې ته چمتو دی. دا یو ښه ګام دی. اوس موږ د امریکا او افغانستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لرو څو څېړنه پیل شي. جنسنز زیاته کړه چې دغه کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې هیڅوک تر اوسه د هغه د کار په اړه معلومات نه لري او تر اوسه یوازې د سویس حکومت د هغوی ملاتړ کړی دی. د جنسنز په وینا د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون تر اوسه کله هم فعالیت نه دی کړی او څه چې اوس مهم دي هغه د کندوز د پیښې په اړه د حقیقت معلومول دي. په دغه 15 کسیز کمیسیون کې ډیپلوماتان، پخواني پوځي افسران او ډاکټران شامل دي.
به هم په کندوز کې تم کې یو د کندوز ښاروالۍ د ښار د عملیاتو پر مهال د سلګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او وایي چې دوی ولسوالۍ هم له طالبانو نیولې دي. د کندوز سرپرست والی ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو ولایت د تصفیه لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي او طالبان په تیرو څه باندې دوه کې سخت ځپل شوي دي. به هم له احمد شبره.
په کندوز کې چارواکي وایي چې د چهاردری او قلعهزال ولسوالیو د مرکزونو له نیولو وروسته اوس ځواکونه د دغو دوو ولسوالیو په لرې کلیو او بانډو کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل چې د ارچی په ولسوالۍ کې به هم عملیات پیل شي.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوار هستم با تسکیه ولسوالۍ چهاردره
تر اوسه په ارچی کې عملیات نه دي پیل شوي. هیله من یم چې د چهاردری ولسوالۍ، قلعهزال ولسوالۍ او خان آباد ولسوالۍ تر تصفیه وروسته به زموږ عملیات په دشت ارچی ولسوالۍ کې هم ان شاء الله پیل شي. د راپورونو له مخې تیره ورځ د خان آباد ولسوالۍ لاره د خلکو پر مخ پرانستل شوه او د دې ولسوالۍ په کلیو کې هم افغان ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړی دی. خو هغه سي چټک نه دی لکه څنګه چې په چهاردره کې روان دي. په چهاردره ولسوالۍ کې افغان ځواکونه د نوابات سیمه ته رسیدلي دي. د کندوز سرپرست والی وای چې په نوابات کې افغان ځواکونه خپل عملیات نه دروي. افغان ځواکونو توقف نه دی کړی. زموږ د ځواکونو یو ډله د کندوز د سقوط پر مهال هغه لوري ته بند پاتې شوې وه. اوس مو ځواکونه له هغوی سره یو ځای شوي دي. د کندوز په ټولو شپږو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوال فعال دي. کله چې مې د کندوز له سرپرست والی حمدالله دانشي څخه پوښتنه وکړه چې کله به ټولې ولسوالیانې تصفیه کیشي، هغه وویل د جګړې وړاندوینه ډېره ګرانه ده، خو زه هیله لرم که خدای کول موږ به ډېر ژر د دشت ارچی او د قلعهزال او خان آباد ولسوالیو پاتې برخې تصفیه کړو. طالبانو د سپتمبر په 28مه د کندوز ښار ونیو او د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې چې په کندوز ښار کې افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته عملیات وکړل، د سرپرست والی په وینا شاوخوا 1500 طالبان وژل شوي، 15 یې اسیران شوي او نږدې 800 نور ټپیان شوي دي. طالبانو په کندوز کې د خپلو تلفاتو په اړه سندې ویلي، خو روانه اونۍ په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته هم راستولې و وویل چې د کندوز له شاره د ملکیانو د حفاظت لپاره خپل ځواکونه پشا کوي. د کندوز د عملیاتو پر مهال تر دې دمه د دې ولایت د چارواکو په وینا 12 افغان سرتیري وژل شوي دي.
او وسم یو ځل بیا په مخړې د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته د امریکا دفاع وزیر تیر ورځ د ته اشاره وکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم د دوی اضافي ځواکونه په افغانستان کې امپات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد لوړ پوځي میډال هغه پوځي تورن ته ورکوي چې په 2012 میلادي کال په افغانستان کې ځان وژونکي حمله تخریب کړې وې. د بی پولی ډاکټرانو نړیواله ټولنه وایي د وروستیو څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د دوی پر یو روغتون بمباري کې د دوی دوه نور ډاکټران هم وژل شوي. مخکې د 22 کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي او د روغتون نه ناروغان هم لا تر تم دي. د ګډو ګټو د همکارۍ سازمان وایي ته ټول ستر ګواښ دوی ته اوس د افغانستان له لوري متوجه دی. د سازمان تیره ورځ په موسکو کې غونډه لرله. تر غونډې وروسته یې په یوې اعلامیې کې دغه ګواښونه جدي وبلل. تکل شوی دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د زیمبابوي له ملي ټیم سره د 50 اورونو یو ورځنی لوبه ترسره کړي. د ایران نگهبان شورا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره شوی اټومي تړون تصویب کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې تر 14,000 ډیر امنیتي ځواکونه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د محرم میاشتې په ترڅ کې د فرقه ایي شخړو د مخنیوي لپاره ځای پر ځای شوي دي. پینمانی د روسیې هغه وړاندیز چې صدر اعظم دیمتری میدویدف په سوریه کې د پوځي همکاري په اړه د خبرو لپاره متحدو ایالاتونو ته استاو رد کړ او هغه د ورختای نه خو بلله. د روسیې بهرنیو چارو وزیر وای موسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړه کې د بغداد له موافقې سره سم مرسته کوي. ازادي رادیو او ریډیو سهار و بجې اولس د خېله او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپونو ته کتنه کوو. رضوان مراد یو شمیر لویدیزو ورسپونو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل ورسي غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې ده اوباما له افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو پر پلان لسرغه ورکوي. نیویارک ټایمز د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله لیکي دا سرکاري چې د ولسمشر اوباما لیوالتیا د تزیاتیږي چې د القاعده او داعش پر ضد د مبارزې لپاره کافی اندازه سرتیری په افغانستان کې وساتي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو تحولاتو ته په پام سره پر سپینې ماڼۍ فشارونه زیات شوي دي چې له افغانستان نه د سرتیرو د وستلو پر پلان له سره غور وکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي ولسمشر اوباما اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د امریکا جګړه مخ په ختمېدو ده، خو د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د امریکا دفاع وزارت، کانګرس او د ملي امنیت اداره په دې باور ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت خورا اهمیت لري. ورسپانه وړاندې لیکي دا ولسمشر اوباما اداره په اوس وخت کې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر پړه پر مختلفو پیشنهادونو غور کوي. دا مطلب لیکوال وای یو پیشنهاد چې اوس مهال پر زیات تمرکز کیږي د امریکا د پوسټ په خوانی لوی درستیز لخوا وړاندې شوی دی. جنرال مارټن ډیمسی تیر اوړی پیشنهاد وکړ چې له 3 تر 5 زرو امریکایي سرتیری دي له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په هدف وساتل شي. نیویارک ټایمز زیاتوي پینټاګون هم ولسمشر اوباما ته وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د حاضر 9,800 سرتیرو ځواک دي په دې هیواد کې پاتې وي. فارن پالیسی خبرونه بیا له افغانستان څخه د تعلیم یافته ځوانانو او پوخ قشر د وټلو پړه د ملګرو ملتونو اندېښنه راخسته ده. فارن پالیسی وای د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کونکو ادارې مشر چې 13 اونۍ له افغانستان څخه ستون شوی دی خبرداري ورکړی چې په کندوز ښار او د افغانستان په نورو سیمو کې بشري وضعیت مخ په خرابې دوده. جان ګنګ فارن پالیسی خبرونه ته ویلي د طالبانو وروستیو فعالیتونو د بشری مرستو در سولو چاره لستر خوندونو سره مخ کړی دي. نو موري ویلي د افغانستان ورو او متزلزل اقتصادي وده له دې هواد څخه د تعلیم یافته قشر دا وټلو سبب شوی ده. فارن پالیسی زیاتوي افغان حکومت باید په یو وخت کې له دوه سترو چیلنجونو ووزي، لومړی امنیت ټینګړي او دوهم خپل خلکو ته د پوهنې د اسانتیاو برابرولو او د هغوی د ژوند د سطح د لوړولو په اړه اطمینان ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کونکو ادارې مشر جان ګنګ فارن پالیسی ته ویلي د پیسو نړیوال وجی صندوق اټکل کړی چې د افغانستان اقتصاد به سکال 14% کې وده وکړي، خو د نوموړي په خبره د نړیوالو مرستو د کمښت او د روان توتريخوالي له امله داسې ښکاري چې د افغانستان د اقتصاد وده به یوازې 1.6% وي.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمیر وکیلانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو د ملي امنیتي ارګانونو ترڅنګ د قومي ملي شول جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د قومي مشرانو او وکیلانو او دینی عالمان چې په کابل کې راټول شوي ویل چې حکومت په ختیځو ولایتونو کې د ناامنیو مخه په خپله ونیسي نو ستونزه به تر کابل هم راورسیږي. تفسیر د یوسف خان زدران په راپورټ کې.
په هیواد کې د ناامنیو زیاتېدو د ډېرو نورو سیمو په څیر د ختیځ زون مشران او مخور هم اندېښمن کړي او د مرکزي حکومت څخه وار د مخه جدي کړنې غواړي. د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان یو شمېر وکیلان، قومي مشران، مدني فعالان او عالمان وایي چې ورځ تر بلې په دغه زون په تېره بیا ننګرهار کې وضعیت خرابیږي، خو حکومت یې په وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي. ویناوال چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وو ویل یې چې افغان حکومت باید د دغو ستونزو د حل لپاره له امنیتي ځواکونو کار واخلي او چاته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر وسلې پورته خلک تنظیم او د امنیت راوستلو ژمنې وکړي. پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی میرویس یاسینی وایي چې حکومت او خلک باید په ګوندونو او ډلې پسې ولاړ نه شي، بلکې یوازې امنیتي بنسټونه پیاوړي کړي.
ټول مخ ملتونه هغه دغه ملي ارګانونو تر شا ولاړ دي او هر وخت چې اولویت بندي کېږي لکه ما چې څنګه وویلې، دا د دین د مصالحو اولویت هم دی چې شرف ساتل، د سر ساتل، د عزت ساتل، د مال ساتل
د ختیځ زون مشران داسې مهال د ملیشو او خپل سرو وسلوالو پر ځای د ملي امنیتي ځواکونو په تجهیز، پیاوړتیا او ملاتړ ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره ډېرو دولتي چارواکو د خپلو خلکو په مرسته د مخالفینو سره د جګړو ژمنې کړي دي. که څه هم د ختیځ زون دا مشران د چا نوم نه اخلي، خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د جنګېدو ژمنه کړې او ویلي دي چې دا سیمه به د مخالفینو په هدیرې بدلوي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په بدخشان او بغلان کې د ولسي پاڅونونو ملاتړ وکړ او خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. د جمهور رئیس لومړی مرستیال بیا د همدې هدف لپاره په پریاب او سرپل ولایتونو کې جګړه وکړه او د راپورونو په اساس ګڼ شمېر کسان په شمالي ولایتونو کې مسله شوي دي. که څه هم ډېر خلک دا کار د قومي ملیشو جوړولو او امتیاز اخیستلو لپاره هڅې بولي، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په خپلو سیمو کې دا هڅې د ملیشو جوړولو په معنا نه دي، بلکې خلک حق لري چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له کندوز نیولې بیا تر ننګرهار او پایتخت امنیتي پیښې ډېرې شوې، د ختیځ زون مشران وایي چې حکومت باید د حل لاره یوازې په جنګ کې ونه لټوي. دینی عالم او پولیسي جرګه کې د لغمان د خلکو پخوانی استازی سید رحمان وایي
اساسي قانون د خدای د کلام آیات نه ده چې تغییر خوړل ناروایي. حکومت کدي اساسي قانون په تغییر خورول امن راځي ده تغییر ورکا. زه په صراحت سره کوم چې حکومت که پر دې باندې کار کوي چې ته خپل اردو قوي کې دا کار وکړه، د نن زه په حکومت غږ کوم چې په اداري سیستم کې اصلاحات راواله.
د ختیځ زون ځینې دا مشران داسې وخت د نظام او خپل امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا ټینګار کوي چې له دې وړاندې جمهور رئیس غنی هم ویلي نه غواړي ملکی کسان جنرالان شي. جمهوري ریاست د کندوز له سقوط وروسته له هغو خلکو چې په خپل سر یې د وسلو پورته کولو هڅه کوله وغوښتل چې که څوک د مخالفینو په وړاندې د جګړو اراده لري له امنیتي ځواکونو سره دې یو ځای شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبیز
کنن و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخلت اونو شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماست پخیل دریونه تر پینزو بجو پوری در ازادی راڈیو نواوره.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ناامنۍ او ریښي او د سولې امکانات څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ، خپل نظر شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې وکړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره په مرکز هراري کې د 50 اورو لوبه وکړي. افغان ټیم به د روانې میلادي میاشتې تر 26 د زیمبابوې له ملي ټیم سره چې د کرکټ نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري 15 ورځنۍ مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې له مسؤل څخه د سبنۍ لوبې د چمتووالي پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې وکړه. فرید هوټک په ځواب کې وویل
لوبډله پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبډله په وړاندې افغانستان لوبډله ښه لوبې ترسره کړې، همدا ډول انشاءالله د ملي لوبډله په وړاندې هم زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په ټیم کې به په سبانی لوب کې ځینې نوې لوبغاړي هم افغانستان داخل کړي او کنه پخوانی لوبغاړي به ولوبي شي.
افغانستان کې فوټبال د یو ځل بیا هم یو څو نو ځوان په چانس ورکړی دا لکه فرید ملک شو او دا شاته نور اشرف الله شهیدی نجیب دران او یو څو نور لوبغاړي ځوان لوبغاړي چې هغه د ملي ډلې سره وست په دغه پاکستان دی او هیر درې وی چې د ملي ځل لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړي لوبيږي هغه رشید ارمان
دغه نوې لوبغاړي چې تاسو یاد ک څرنګه دی په اول لوب کې دا چانس ترلاسه کی چې ولوبي شي.
رشید ارمان د افغانستان لسکر نو بل کې دوه وکړه د سنتي چې اخیسته او دا شانته په کورنۍ کې کړې ډېر خلک د لګا ته نتي کمپونه کې نتیجه خبر کړی دا ان شاء الله نو موړې په دغه سره کې ډېر خلک د تر سره کوي.
د افغانستان په بالرانو کې څرنګه نوی لوبغاړي شته پکې او کنه هغه پخوانی بالران لوبوي او کوم مهم بالر نه لوبوي
تر اوسه پورې پریکړه نه شوی چې کوم لوبغاړي ولوبي او کوم لوبغاړي بل نه لوبي. نو هغه څه مله چې تاسو ته مخکې مخکې سره شوم ولې خطر دې چې یو نو دل هم شکو چې مخکې مخکې خپل سکواډ اعلان کړي.
هو تک سب د مرکه په دې پای کې کراته وایي سي سبانه لوبي ته څومره امید لري چې افغانستان به وګټي.
لوغړی ګورم چې هم چې د ورځې درې ساعت په اکیډمۍ کې تم ناتر سره کې په لوغړی کې تم ناتر سره کې په بیرابې لږ خو یل په بهونه ته پاتې وو چې دیونه کې او محمد شاه ته د توې د سم چې جیم کې دی راغلی او سره شي سوینګ لمباته ولا شي دا د څه دې لپاره یو تقسیم اوقات دی چې خپل تقسیم اوقات مطابق باندې ټول خپل پروګرامونه سره سره یې تر سره کوي. زه د توې د سم چې ان شاء الله افغان ملي لوبغاړو په راتلونکو نړیوالو او شلوریزو لوبو کې خپل هیواد لپاره ښه دی ولوي.
خو د زیمبابوی د لوبې په اړه مو نه ویل چې څوک به وګټي.
زموږ لوبغاړه کاوري لوبغاړه د خپل شتګاله پوره نیولې ده. دا نو بدل چې د میدان کې معلومي چې کوم لوبغاړه به وګټي کوم لوبغاړه به نه وګټي خو زه خپل لوبغاړه باندې باورې مې چې ان شاء الله نتیجه به ډېره ښه وي.
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو د برخه مسول فرید هوتکو
د ژوند رنگونه
اول خو سلام
وعليكم السلام ورحمه الله.
نو متصدی او د کم ځای
احمد طارق منوم د کابل ولایت يم.
او ستاسو شاته یو بینر یا یو پرده لګیدلی ور باندې لیکل شوی دی چې د خیر کار لپاره راشي او مخې ته مو د پیسو لپاره یو بکس خې ده دا ایتی پارا
دا خو د کندوز د 13 هفته د جنگون نه را پدې خو چې کوم خلک جنگ زپلی وو ډېر کورنۍ به کور شوي سرپرستونه د لاس اور کړ زمونې د لاس اور کړ او اوس په ډېر بد حالت کې قرار لري چې ټولو خلکو ته معلومه ده په لوګه او پتن د شپې ورځې تیروي زخمیان لري خو تداوی لپاره هیڅ نه لري. نو دغه کمپونه لګیدلې د نهاده جوانان مسلمان او د خیریه ټولنې احسان لخوانه چې دا کومکونه راجمه کې او بیا یې هغه ته ورسوي.
ایتاسې په سرم داسې یو ځانګړی خولې دا او کوم واسکټ مشي اچولې ما بي رنگ لري او امدغه شوار ور باندې لګیدل چې دی خیر کاری پاره راشه. نو تر اوسه څومره خلکو څه ډول مرستي کړی در سره؟
مونږ پرون دغه کیمپ لګو مونږ خپل حل په شارینو کیو او دای دوه مورز د نو خلک خپل اخلاص کوي په خپل اندازې باندې 400 نه دی سړی وسوي راضي او کومک کوي.
زه چې دا څو شی بي تاسو سره ناست یم ډیر کم کسان راځي مرستي ته یا دلته نقدي پیسې اچوي یا څنګه کله کله ګیلن درته دريږي.
زه خو فکر کوم چې د کابل خلک خو د سیادت لري چې نا وخت را باسيږي بازار نو بیا خصوصا شهر نو دلته د خلکو ګڼه ګڼه ما زیګر طرفو کې زیاته وي.
یعنی ته هیله مام دادا چې بیا زیاته
او ان شاء الله زکه پرون موږ سحر کې هم د خلک راتل کم کم خو ورسته خلک را زیات شو خلکو مینه او خدا او اخلاص یو
کله خو څوک ډیره پښتني نه در نه کوي یا وای خو ناش دا وسي ځای ته رسیږي کنه رسیږي ځکه خلک شکونه کوي.
طبعا بعض خلک راځي پښتنه کوي او موږ هم جواب ورته ورکو په حق هم د پښتنه وکي من ان شاء الله ورته وایو ورته ثبوت لرو.
کله یو کومکون کینه چې ډیر متاثر شوی وي یا خبر نه یا دی غ ډیر مرستې نه ک خاطرې راته وایي.
پرون چې زمونږه ول ورځ و د سې د تقریبا د 12 نیمو بجو وخت و او یو ورو راغې او وی ویل چې تاسو کندوز د پاره د مرستې ټولوي ما ورته ویل چې او هغه 300 ډالر مونږ ته وسپارل او وی ویل چې بس دا تاسو هغه ته وسپارئ. نو یقینا چې د سې مرسته څوک کی خامخه قابل د تقدیر یو لا دی اجر ورکی
او ور څوک تر خپل واسه پړ دې کنه نه چې هر چار څومره وس و دی هغه ځوان بډیر وس و نو
او بالکل خو زړم غړي د الله تعالی توفیق مې خلک ځلې
د جینو زړه په پیسو نه کیږي.
بالکل هم دسه
خان خوشاله اوسه تاسو ته د خدای اجر درکې چې دلته ناسې او خلکو ته خیر رسوي.
مننه ژوند.